د طالبانو حکومت په ایران کې د افغانانو لپاره د پاسپورتونو بیې رقم کړي دي. په تهران کې افغان سفارت پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پانی د وی خبرتیا په خبرولو سره ویلي د لوی مشر د هدایت پر بنسټ او په ایران کې د افغانانو ستونزو ته په پام د پاسپورت بیا له $100 $50 تر ښکته شوې ده. په خبرتیا کې راغلي چې اله دی وروسته په ایران کې میشته افغانان کولای شي په نوي بیې خپل پاسپورتونه ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت دا پریکړه په داسې حال کې کوي چې د ایران حکومت په وروستۍ اوونیو کې په زرهاو افغانان په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړي دي. په قزاقستان کې د طالبانو د حکومت سرپرست سفیر محمد الرحمن د افغانستان لپاره د هیواد له ځانګړي استازي یرکین توکوموف سره کتلی دی. په قزاقستان کې افغان سفارت پرونه وخته د خبر پاڼې په خبرولو سره د دې کتنې خبر ورکړی دی. په خبر پاڼې کې راغلی چې دواړو خواوو په افغانستان کې د پانګونې د فرصتونو د کډوالو وضعیت وروستیو سیلابونو او کارموندنې په اړه خبرې ترې کړې دي. وړاندې د توکوموف په حواله راغلی چې قزاقستان له افغانستان سره د سیاسي، اقتصادي او کلتوري برخو کې همکاري وته چمتو دی. که څه هم د قزاقستان حکومت طالبان په رسمیت نه پیژني خو نږدې اړیکې ورسره پالي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مارکو روبیو له خپل روسي سیال سرګي لاوروف سره د آسیان سرمشریزي په څنډه کې کتلې دي. د کتنې په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اوکران کې د جګړې له دوام نه خوښ دی او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د سولې په اړه په بې معنا څرګندونو تورن کړی دی. ټرمپ په وروستیو کې اوکراین ته د دفاعي وسلو له ورکړې سره موافقه کړې او پر روسي د نویو تحریمونو د وضع کولو په اړه فکر کوي، خو مسکو بیا د ټرمپ په ځواب کې ویلي له واشنګټن سره د خپلو اړیکو رغولو ته دوام ورکوي. روبیو د آسیان په سرمشریزه کې له مالیزیایي چارواکو سره هم کتلې او په سیمه کې د امریکا په ګټو تاکید کړی دی. د آسیان سرمشریزه چې په کلنی ډول د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو مشرانو لخوا جوړیږي، موخې د سیاسي همکاریو سربیره د غړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، امنیتي او فرهنګي همکاریو رامنځته کول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي د ملګرو ملتونو پر خپلواکي څیړونکي فرانچسکا البانیزیا چې په فلسطیني سیمو کې د بشري حقونو د نقص په اړه راپور چمتو کړی تحریمونه وضع کوي. روبیو د چهارشنبه پورز پر خپل ایکس پانی ولیکل د امریکا او اسرائیلو پر وړاندې د البانیزیا سیاسي او اقتصادي جګړه نوره د زغم نه ده او موږ په ګډه له خپلو مشروع حقونو دفاع کوو. د شوټر پریس خبرې اژانس راپور له مخې امریکا داسې مهال پر البانیزیا د تحریمونو د وضع کولو پریکړه کوي چې پر ملګرو ملتونو د واشنګټن هغو فشارونو پایله ورنه کړه چې غوښتلې هغه له دندې لرې کړي. ایتالوی فرانچسکا البانیزیا چې د بشري حقوقو مدافع وکیل ده په فلسطین کې د اسرائیلو جګړه نسل وژنې ده کړې ده. امریکا او اسرائیلو بیا د تورونه رد کړې دي. تیرونه په ملګرو ملتونو کې د امریکا سازولې یو بیان ورکړ چې په کې د البانیزیا د لری کېدو غوښتنه شوې وه. په بیان کې البانیزیا د يهودیت او اسرائیلو ضد د سیاسي جګړې له کبله تورنه ده. په بیان کې راغلی و چې البانیزیا تورونه د نسل وژنې په اړه سم نه دي. د اسرائیلو حماس ترمنځ د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې جګړه پیل شوه. تر اوسه په دې جګړه کې نږدې 8000 فلسطینیان وژل شوي او غزه د بشري ناورین سره مخ ده. او روسیې نن سهار د اوکراین پر پلازمېنه کیف د بیپلوټ الوتکو توغندې وبریدونه کړې. اوکراین چارواکي وایي د بیپلوټ الوتکو پاتې شونو په څو سیمو کې ورمل کړی دی. د راپورونو له مخې دوه کسان ټپیان شوي او د اوکراین په ډېرو ښارونو کې د خطر زنګونه وهل شوي دي. اوکراین یو ځل بیا د روسیې د هوایي بریدونو پر وړاندې له خپلو لویدیځو متحدانو د دفاعي وسلو غوښتنه کړې ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه را پس پیڅلی نامه سلامونه کی هیل میومنې درنو زکون کو هیل د چروغه جوړ بیست او وخت مو تر دې مهاله په خیره رسولي وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون 14 مست شرح لاسویم. هیل د چن ورس هم د تل پڅې د لوستر اخرنی شی بور سره ملتیا وکي او د نن ورځې د مزات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع اروپا په منځنی او نوې پیړۍ کې د چي په منځنی او نوې پیړۍ کې اروپا په کوم حالات کې و، کوم حاکمان یا کوم حکومتونه پکشي حاکم و، د همدغه موضوع ونبه او تاسو نن په همدغه لوست کې معلومات لاسته راوړو. زه خپل درس پیلو چې اروپا په منځنی پیړۍ کې د ځینو یرغلګرو قومونو په واسطه په 1400 کال کې د لویدیز روم د نسکورېدو څخه، یعنی په لویدیز روم چې د منځه ولاړې او د روم شهر د نیولو څخه بیا وروسته منځنۍ پېړۍ شروع کېږي. یعنی کله چې په 1400 میلادي کال کې لویدیز روم حکومت د منځه ولاړې یا لویدیز روم نسکوره سو او ورسره د روم شهر هم ونیول سو، نو په دغه وخت کې منځنۍ پېړۍ شروع کېږي چې د جرمن، مجار، فرانک او همدې توګه د ځینو نورو قومونو د څو پیړیو حملو یا یرغلونو په ترڅ کې چې تقریبا ټول اروپایي ونیول او وروسته بیا د خلکو ژوند ډېر خراب سو، نو زیاتره قلعو او کلاګانو ته مخه کړه. د خلکو چې د دې یرغلونو په پایله کې بیا ډېر تمدني لاسته راوړنې لکه ښاري ژوند، سوداګري او همدارنګه د پوهې او زده کړې مرکزونه د خاورو سره برابر سو په دغه وخت کې. یعنی زیاتره هر څه هغه کوم تمدني لاسته راوړنې، شاري ژوند او سوداګري یا کوم پرمختګونه چې وه، هغه ټول د دغه حملو او د دغه جګړو په ترڅ کې ټول د خاورو سره یو سوچ دغه ورسته بیا د ډیری پیړۍ، یعنی د منځنۍ پیړۍ په پای کې بیا یو ځل بیا په اروپا کې شاري ژوند، سوداګري او همدارنګه د زده کړو مرکزونه وځلیدل او یو ځل بیا راپورته شو. د دې ترڅنګ په منځنۍ پیړۍ کې په اروپا کې فیوډالي نظام واکمن و. یعنی په دغه پیړۍ کې اروپا فیوډالي نظام درلود چې هر فیوډال، یعنی ارباب، د ډیرو املاکو درلودونکي فیوډال ته به ارباب هم ویل چې هر ارباب په دغه نظام کې یا په دغه واکمنۍ کې د ډیرو املاکو درلودونکي وي، چې ځینې وخت به لوی ولایت په واک کې درلودي او په دې لوی املاکو کې به کرنیز ځمکې، د ښکار ځایونه، ځنګلونه او همدارنګه چینی کوچني سندونه او کلی هم شامل و. یعنی هر فیوډال به د کرنیز ځمکو، د ښکار ځایونو، ځنګلونو او چینی کوچني سندونو ترڅنګ د یو لوی ولایت درلودونکي و، یا د هر څه دوی په واک کې و، چې په دې توګه سره بیا دوی د خپل اړتیاو د پوره کولو لپاره په همدغه شان باندې په ځان بسیا و، او خلکو به چې د فیوډال سیمې په حدود کې ژوند کوي هغه ته به ریګت بلل کېده. یعنی هغه کسان چې د فیوډال په ځمکه کې اوسېدل یا د فیوډال تر لاس لاندې په سیمه کې اوسېده هغه ته به ریایت ویل، چې په همدې دلیل بیا فیوډالي نظام ته ارباب رایتي نظام هم ویل کېدی. ترڅنګ په منځنۍ پیړۍ کې د ټولنې تر ټولو مشهوره ډله د شوالیان یا سپاره نجیب زادگان بلل کېده، چې په ټول ژوند کې به دوی په جګړو په د فنونو په زده کړو باندې، د وسلې په کارولو باندې، د ځواني مردي او وفاداري په رعایت باندې اختاو، او د زده کړو یا د زده کړې او شتمنۍ سره یې مینه نه درلوده. د دوی دغه فیوډالي نظام په سر کې اول پاچاهان و، د پاچاهانو پسې فیوډالان په دوهمه رتبه کې و، د فیوډالانو پسې شوالیان او ورپسې صرف او په پای کې بیا بیزمکي خلک و، چې دا د دوی هغه فیوډالي نظام و چې په منځنۍ پیړۍ کې حاکم و. ورپسې راځو په دغه دوره کې کلیساګانو ته. د فیوډالي واکمنۍ لاندې څو سیمو کې څو کلیساګانې موجودې وې چې د کشیشانو په واسطه به دغه کلیساوې اداره کېدلې، او دوی به د خپل ژوند یوه برخه د ټولنې څخه جلا په یو ځای کې د درس په ویلو باندې تیروي، چې دغه ځای به دیر بلل کېدی، او هغه کس چې به دلته اوسېدی یا دغه ځای حاکم به و هغه ته به راهب ویل، چې د دوی په درسونو کې به لاتیني ژبه، فلسفه، منطق، ریاضیات او نجوم هم شامل و، خو ساينسي علوم ته بیا خاصه پاملرنه نه درلوده. د دوی د درسونو د ختمولو څخه وروسته بیا د کلیساګانو ته تلل او ځینې دندې به هلته ترسره کولې، مثلا د تعمید غسل چې په دې کې به داسې دود و چې مسیحان به د مراسمو په وخت کې خپل ماشومان ته غسل ورکوي، چې همدلته یو وظیفه د دوی دا و چې دغه ماشومان ته غسل ورکړي، او ترڅنګ د دعا او عادت مراسم ترسره کړي، او ورسره د واده مراسم به هم دوی ترسره کول. دوی به د لوړ پوړي کشیر سره چې هغه اسقف بلل کېدی اطاعت کوه. یعنی ټولو کشیشانو بیا پر خپل سر باندې تر ټولو هغه لوړ پوړي کس درلودی چې هغه ته به یې اسقف ویل، او دوی به د هغه اطاعت کوي. اسقفانو بیا تر ټولو لوړ پوړي اسقف چې هغه سر اسقف بلل کېدی اطاعت کوي. یعنی تر ټولو لوی یا تر ټولو لوړ پوړي کس چې د کلیسا په سر کې و هغه سر اسقف نومېدی. د هغه څخه وروسته بیا اسقف و چې اسقف به د سر اسقف اطاعت کوي، او د اسقف لاندې کسان بیا د کشانو په نامه یادل چې کشانو بیا د اسقف اطاعت کوي. یا سر اسقف به بیا د هیواد ټول کلیساګانې څارلې او سر اسقف به د مسیحانو د لوړ پوړي مقام یعنې پاپ د خوا څخه په دنده ګمارل کېدل او پاپ چې بیا د ټولو مسیحانو مخکښ وه هغوی به د اروپا ټولې کلیساګانې تر لاس لاندې درلودې او په همدغه دلیل د دوی مقام د اروپایي پاچاهانو څخه هم لوړ و. ورپسې راځو په دغه دوره کې صلیبي جګړې ته. دا چې په دغه دوره کې صلیبي جګړې څه ډول واقع سوې وې، څه ډول رامنځته سوې وې او ولې دغه صلیبي جګړې رامنځته سولې؟ اول د راځو د صلیبي جګړو پیل ته. چې دغه جګړې څه ډول پیل سوې، د لومړۍ هجري پیړۍ څخه چې د اوومې میلادي پیړۍ سره سمون لري، هغه اسلامي نړۍ او مسیحیت د یو بل په وړاندې سنګر ونیوې، یعنې اسلامي نړۍ او مسیحیت د یو بل په وړاندې سره مخامخ سول او جنګېدل و. چې په لومړۍ هجري پیړۍ کې مسلمانانو او مسیحانو څخه د شام څنډي فلسطین د افریقا شمال او هسپانیا ونیوله، ورسته بیا د دوی او مسیحانو ترمنځ د منځنی اسیا، ترکیه، مدیترانه، ایتالیا او هسپانیا په سیندونو کې او ترڅنګ په ځینو وچو کې جګړې وسوې او هم هغه جګړې دوام درلودې چې بیا د منځنی پیړۍ په لومړني کلونو کې د اسلامي نړۍ او مسیحانو ترمنځ دغه شخړې او تاوتریخوالی نور لامل لنه هم سترغلل. چې د هغه د جملې څخه یو د حضرت عیسی علیه السلام انتظار و، چې یو د مسیحان په دې باندې باور درلودي چې ورسره د زرو کلونو څخه به یو ځل بیا حضرت عیسی علیه السلام په بیت المقدس کې راښکاره کیږي. د همدې امر بیا مسیحي زایران په ځنګړی توګه هغه کوم راهبان چې و هغه بشارت تلل ورس په ورځ به په بیت المقدس کې د دوی تعداد چې و هغه ډېر دی. البته هغه څه چې دوی انتظار درلودي، هغه څه چې دوی باور پرې درلودي، هغه پیشنس و. خو د سفرونو یو ښه پایله دا درلوده چې اروپایان د مسلمانانو د ژوند اقتصادي او ټولنیزو شرایطو څخه دی خبر سول. ورپسې بل دلیل دا و چې د خلکو زیاتوالی یا د خلکو ګڼوالی په اروپا کې د ټولنیزو ستونزو رابرسره کېدل و. په اروپا کې په اروپا باندې د څو پیړیو حملو او د کډوالو قومونو ورتاک د چې مختلف قومونه هلته ورغلل او د دې اوسیدونکي د دې لامل سو چې د دې وچو اوسیدونکي زیات سي. د کډوالو بیا د کرینوس زموږ د کموالی ستونزه هم د ځان سره درلوده. د زموږ کموالی بیا د خلکو د بېوزلۍ سبب وګرځېدی او کرار کرار زموږ کوال تونه هم کم سول او بیزمی کرایتونه بیا زیات سول. دا ستونزه بیا یوازې په رعیت پورې اړه نه درلوده، بلکې شوالیه هم ورځ په ورځ باندې سره زیاتېدله او د اروپا په فیدرالي نظام کې بیا داسې دود و چې د فیدرال شتمنۍ به مشر زوی ترلاسه کوي، چې بل دلیل د دغه جګړو هم همدغه و. ورسره اندلس یا په هسپانیا کې د مسلمانانو پرمختګ و، چې د لومړۍ پیړۍ په وروستۍ کې اندلس یا همدغه هسپانیا د مسلمانانو تر ولکې لاندې ورغله او دوی پیړی بیا را پدې خو د هغې سیمې د مسیحات سره دی په سوله کې ژوند کوي. خو د فرانکانو په شروع کې یا د فرانکانو په دوره کې د اروپایانو مسیحانو د اندلس یا د هسپانیا د برتنی ول باندې چنګار کوي چې دوی برته هسپانیا ونیسي او د هسپانیا سره د دی چې اسلامي نړۍ سره لږ اړیکې درلودي، خو بیا هم یو نه یوازې د دوی د فشار په وړاندې ودرېدل، بلکې د مسلمانانو یو شعر او شنه تمدن پکې رامنځته کوي او د خپل منځي جګړو لامل د مسلمانانو ته زیات توانونه واوښتل او هسپانیا شمالي څنډه هم د مسلمانانو د لاسه ووتلې. په همدغه وخت کې سلجوقیانو بیا په 1021 میلادي کال کې پر شرقي روم یا بینزانس باندې د برشنا په څیر باندې را ښکاره سول او بریالیتوبونه یې ترلاسه کړه. د بینزانس امپراتوري د کوچنی آسیا برخه لاسه ورکړه او د مسلمانانو پر ضد باندې د پاپ څخه د مرستې غوښتنه وکړه. د پاپ هم غوره وخت و چې د بینزانس کلیسا چې هغه د روم د کلیسا څخه جلا سوې وه، هغه یو ځل بیا تر خپل امر لاندې راولي او په پایله کې بیا د بینزانس کلیسا چې ځان یې اورتوکدوس نوم ایښي و پر خپل ځان باندې، هغه د روم د کلیسا کاتولیک د روم کلیسا چې بیا کاتولیک نومېدله. او په پای کې دغه توګه صلیبي جګړې د همدغه دلایلو پر بنسټ باندې شروع شوې. لومړنۍ صلیبي جګړه بیا څه ډول شروع شوه؟ پاپ دویم اوربان په 1099 کال کې د بیت المقدس نیولو لپاره د مسلمانانو په وړاندې د جګړې ته آماده سو او امر یې وکړ چې د مسلمانانو سره وجنګیږي تر څو بیت المقدس ونیسي. زیاتره خلک د اروپا د مرکزی او لویدیځ سیمو څخه د بینزانس په لور باندې ولاړل تر څو د هغه لارې بیا ځانونه بیت المقدس ته راورسوي، او دغه خلک چې زیاتره یې کلیوال او شوالیه و. دوی د یو بې نظمه او بې سره لشکر په توګه د لارې په سر کې ډېرې سیمې چور کړلې، او څه وخت وروسته بیا قسطنطنیه ته راورسېدل. د بیزانس امپراتوري بیا هم د دې لپاره چې سرکشه او وژې لشکر وویرېدل او د مسلمانانو د پولو په لور باندې دوی لاشونه وکړه. که څه هم زیاتره صلیبان یا په دښته کې ورک سول یا هم د لوږې مړه سول، خو بیا هم د مدیترانې د ختیځو څنډو څخه ځانونه شمال شام او فلسطین ته راورسول. او په 1099 میلادي کال کې د بیت المقدس په نیولو باندې دوی وتوانېدل، چې د صلیبي جګړو په شروع کې اسلامي نړۍ په خپل منځي جګړو باندې شکېله وه، او په دغه وخت کې د دوی خپل منځي شخړې روانې وې. فلسطین بیا د مصر د فاطمیانو په لاس کمزوري او د منځتلو په حال کې و، چې شام بیا د عباسي خلافت د ملاتړ او سلجوقیانو په لاس کې و، خو نه سلجوقیان سره متحد و او نه هم عباسیانو خپل سرحدونه یا پولو ته پاملرنه کوله. او د بله پلوه بیا فاطمیانو او عباسیانو هم په خپل منځو کې سره دښمن و، او د همدغه عمله بیا د فلسطین، شام او بیت المقدس زیاتره برخې د صلیبیانو لاسته ورغلې، چې په دې توګه سره بیا د صلیبي لومړۍ جګړه د صلیبیانو په ګټه باندې تمامه شوه. او د صلیبیانو په دوامه جګړه کې بیا پاپ ماته وخوړه، او دې ته اړ شو چې اروپایي پاچاهان هم د مسلمانانو په وړاندې جګړې ته وهڅوي، چې بیا په پایله کې انګلستان، فرانسې او آلمان پاچاهان د فلسطین په لور باندې ولاړل. درېمه صلیبي جګړه هم رامنځته شوله، او همدغه جګړه وه چې د صلاح الدین ایوبي په نامه د یو مسلمان مشر سخت مقاومت وکړ، او د ایوبیانو په نامه حکومت یې بیا رامنځته کړ. د زنګي او فاطمیانو حکومت یې د منځه یووی، او په دې باندې وتوانه دی چې بیت المقدس بیرته ونیسي. راځو د صلیبي جګړو پایلې ته. چې صلیبي جګړې څه پایلې درلودې؟ صلیبي جګړې د اروپایانو په ماتې سره پای ته ورسېده، خو نوموړي بیا د اسلامي تمدن سره بلد کړل او هغه څخه یې ګټه واخیستل. بل دا چې صلیبي جګړې د هغه وخت تر ټولو پرمختللي تمدن یعنی اسلامي تمدن سره د اروپایانو د نږدېوالي لامل وګرځېدې، او په خپله د اروپایانو د فکرونو د خلاصون د نړۍ واقعیتونو په حق له د دوی سترګې خلاص کړلې، او خپل موقعیت د کتنې په برخه کې هم ډېر ګټور وو. ورسره دا چې صلیبي جګړې د نوې اقتصادي برخو د پراختیا سبب وګرځېدې. د مدیترانې ختیځ او د افریقا د شمال د لارې اروپا د مسلمانانو سره سوداګري شروع کړه. د بورې، کاغذ، قهوه، قطب نما، پنبې ټوټې، دوا او داسې نور محصولات هم اروپایانو لاسته راغلل، او دا ډول محصولات او شیان په اروپا کې نه پیدا کېدل. د دې شیانو لاسته راوړل او وروسته تولیدول د اروپا په وچه کې د ژوند د کچې، فرهنګ او کار د لوړېدو لامل وګرځېدې. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې مو خپل مهربان رب سپارم. شو وخت ولرې. خدای به منسه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب په سپیڅلي نامه سلامونه ونه کې هیله مې ومنې درنو زده کوونکو. هیله دا چې راغو جوړ به یاست، وخت په مهم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټولو ته د 12م ټولګي تاریخ مضمون 12م لوست شرغلاست وایم. هیله دا چې نن ورځ هم د لوست راخیر نشي پر سره مل پاتې سي، او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع د شوروي اتحاد د منځ تلل دي، چې دغه اتحاد سره ول د منځ ځي په همدغه لوست کې به موضوع تاسو باندې وپوهیږو. نو راځو درس پیلو. عنوان مو د شوروي اتحاد د منځ تلل دي. د دغه اتحاد د منځ تلل دوه اصلي لاملونه لري، چې لومړنی لامل د کورنۍ لاملونه دي. په شوروي اتحاد کې مارکسیستي او لیسنسیتي نظام د 1918 میلادي کال څخه تر 1921 میلادي کال پورې سره لدی چې د سوسیالیزم د تحقق لپاره ډېرې هڅې وسوې، مګر بیا هم د منځه ولاړې. د هغه نظریو او د هغه افکار پر بنسټ باندې چې د مارکسیزم د پلویانو او د هغو مخالفینو دخوا څرګند شوي و دغه نظریات، نو دا څرګندېږي چې د شوروي اتحاد سیاسي، اقتصادي او ټولنیز نظام په دې باندې ونه توانېدي چې د روسیې د خلکو اړتیاوې ورپوره کړي. نو ځکه مارکسیستي نظریات څخه په روسي انقلابي بڼه سره د سیاسي فرهنګ د دوام له امله داسې یو ترکیب رامنځته شو چې یو ډول سره په هیڅ ډول هماهنګي نه درلوده. سره دې چې روسیه په یو لوی ځواک باندې بدله شوه، او انسانان د فطري خصوصیت سره د توپیر لامل په پاکي د مزتلو سره مخامخ سو په ډول سره روسیا که هم یو لوی ځواک درلودي خو بیا هم د همدغه د انسانانو د فطري خصوصیت او د هغه توپیرونو لامل چې دوی درلودي دغه نظام د منځه ولاړې او د مزتلو سره مخامخ سو چې په شوروي اتحاد حاکم نظام یعنی هغه وخت چې پر دغه هیواد باندې کوم نظام حاکم وو د کمونیزم د نظریو تر رهبرۍ لاندې په ځنګړي ډول سره د ستالین په وسیله سره رامنځته سو چې په خپل د دغه نظام د لمنځه تلنې سبب سو او داسې نظام چې هغه پر اداري اقتصادي چارو باندې کنټرول درلودي د ټیټو او منځنی طبقو فردي ګټې د منځه وړلې او د انسان د فطرت ځانګړتیاوې نه منلې. د شوروي اتحاد بیا د صنعتي لاسته راوړنو سره سره د خلکو عادي ورځني اړتیاوې نه سوی پوره کولی او هغه اقتصادي او انساني منابع چې درلودي د هغه څخه یې په پوځي برخو کې ګټه اخیستلې. یعنې په عمومي ډول سره دغه اتحاد یا دغه حاکم نظام نه سوی کولی د خلکو ارتیاوی ور پوره کی. هغه که په اقتصادي برخه کې و که په کلتوري یا په ټولنیزو برخه کې و هغه اقتصادي او هغه انساني منابع چې دغه هیواد لودي دغه د پاره هم دغه څخه یوازې په پوځي برخه کې ګټه اخیستل. د امریکایانو فشار او د دې ترڅنګ د پروډیوس څخه ویره چې په روسي ټولنه کې دغه ویره او دغه فشار شته لوده د داخلي نخوالو د پټولو لپاره په افراطي توګه ورته په بلرنه ورته کوله او فجالي نظام هم دا ادعا کوله چې د ټولو ملتونو او قومونو بشپړ حقوق په پام کې نیول کیږي په عمل کې توپیر درلودي که څه هم دوی دا منله چې د ټولو خلکو د ټولو قومونو حقوق په پام کې نیسي او هر کس ته هغه حقوقونه ورکوي د هغه کس مګر د دوی عمل به داسې نه و. د دوی عمل توپیر درلودي چې موږ ویل دوی د خلکو یا د انسانانو یا د هغه نظام لاندې چې کوم خلک اوسېدل د هغو ستونزې نه سوی ورپوره کولی چې دغه تبعیض بیا په ملتونو کې د نارضایتۍ لامل سو او دغه توپیرونه چې دوی درلوده کوم تبعیض چې دوی درلودي دا د خلکو د ناخوښۍ او نارضایتۍ لامل سو چې سره له دې چې ګورباچوف ډېره هڅه وکړه چې دغه تبعیض د منځه یوسي مګر په دې باندې دوی بریالی نه سو چې بیا په پایله کې په 1991 میلادي کال کې د شوروي سیاسي اقتصادي او ټولنیز نظام سره له دې چې اوس سرویش کاله ډېرې څلور اویا کاله ډېرې هڅې وکړې خو د سوسیالیزم پر تداوم او عمل کېدنه باندې دوی بریالی نه سو په پایله کې بیا دغه نظام د منځه ولاړې. دوهم لامل یې بهرنی لاملونه په کورنۍ لاملونه کې موږ ویل چې دوی نس په کولای شي د خلکو اړتیاوې ورپوره کړي خلک د دغه تبعیض څخه او د دغه ستونزو سره چې دوی مخ ودی ناراضه و چې په پیل کې دغه دولت د منځه ولاړي. اوس راځو بهرنی لاملونه ته. د دویمې نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو څخه وروسته یعنی کله چې دویمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده او سور جنگ شروع شو نو ځکه په دغه وخت کې کومه نړیواله جګړه رامنځته نه شوه او لوی ځواکونه هم د یو بل پر ضد د تبلیغات شروع کړل تسلیحاتي سیالي شروع شوې او هر یو د هڅه کوله هر هیواد هر نظام د هڅه کول چې یو ډیر خطرناک او ورنون کې وصله جوړه کی. فضايي سیالي او رقابتونه هم د شوروي اتحاد د منځتلو سبب ګڼل کیږي ځکه چې د هرې فضا بیړۍ د هرې فضايي بیړۍ د پاره په میلیارډونه امریکایي ډالر مصرفېدل او د شوروي اتحاد لپاره د هرې مصنوعي سپوږمکۍ جوړول او د هغه توغول هم د دې لپاره ډیر ګران تمام دي. یعنی ډیر په دغه شانو باندې مصارف راتل چې دا دوهم لامل وو چې دغه نظام یا دغه حاکم نظام د شوروي اتحاد د منځه ولاړي. شوروي اتحاد په افغانستان کې 1988 میلادي کال کې وخت ورسېدل یعنی افغانستان په دغه کال کې د دوی پوسټ اشغال سو او شوروي اتحاد به دا فکر نه کوي چې دغه جګړه به اوږده سي او غیرتمن افغانان به د غوسره مقاومت کوي او دوی به د افغانانو د مقاومت سره مخامخ سي. د روسانو د يرغل څخه وروسته د افغانانو یا د افغانستان خلکو مبارزې سره اسلامي او لویدیځ دولتونه هم رسته کوله او شوروي اتحاد بیا په دغه جګړه کې ډیر لګښتونه وکړل چې د هغه د اقتصاد کمزوروالي لامل سو که څه هم د دوی اقتصاد کمزوري و خو دغه مصارف چې دوی په دغه جنگ کې وکړه نو هم اقتصاد پسې کمزوري سو. د شوروي اتحاد په لمنځوړنې کې ځاني تلفات هم د دوی دستور عواملو څخه ګڼل کیږي، ځکه چې د ځوانانو وژنه او د دغه ځوانانو معیوب کېدنه د خلکو د کرکې سبب سو، د خلکو د ناخوښۍ او نارضایتۍ لامل سو چې د افغانستان څخه د قواوو د ویستلو غوښتونکي سول، چې بیا په پایله کې شوروي اتحاد په افغانستان کې ماته وخوړه او خپل ځواکونه یې د افغانستان څخه وویستل. همدغه کورنۍ او همدغه بهرني لاملونه د شوروي اتحاد لمنځه تلو لامل و چې حاکم نظام په خپلو ټولو هڅو، یعنی ټول هغه هڅې چې دی وکړې، بیا هم د دغه هڅو سره دی ونه توانېدی چې د دغه مخه ورسي، چې په پایله کې د کمونیست ګوند تر اوږد حاکمیت وروسته په 15 جمهوریتونو شوروي اتحاد وپاشل سو او سوسیالیستي نظام هم د منځه ولاړې او ډېر جمهوریتونه خپلواکي اعلان کړل. راځور پسې موضوع مو د المان فدرالي جمهوریت دی. د المان فدرالي جمهوریت د نړۍ د پرمختللو صنعتي هیوادونو څخه شمیرل کیږي او دا هیواد په اروپا کې پروت دی، په شمال کې د ډنمارک او بالتیک سمندرګي، په ختیځ کې د پولند او چک جمهوریت، او په سویل کې بیا د اتریش او سویس ترڅنګ په لویدیځ کې د فرانسې، بلجیک، لوکزامبورګ او د هالند سره سرحدونه لري. یعنی دغه هیواد په اروپا کې موقعیت لري، په شمال کې موجول د ډنمارک بالتیک سمندرګي سره، په ختیځ کې د پولند او د چک د جمهوریتونو سره، په سویل کې د اتریش او سویس سره، په لویدیځ کې د فرانسې، بلجیک، لوکزامبورګ او هالند د هیوادونو سره سرحدونه لري. دغه هیواد چې دی یو ډیموکراتیک فدرالي جمهوریت دی، 14 ایالتونه لري او دغه ایالتونه بیا کولای شي چې په ځینو چارو کې خپلواک عمل وکړي، یعنی په خپلواک ډول سره، په آزاد ډول سره کولای شي چې په ځینو چارو کې دوی تصمیم ونیسي او عمل ورباندې وکړي. المان د فرانسې او روسیې سره د جګړې پر مهال باندې په 1911 میلادي کال کې د یو ملت په توګه دوی سره متحد شول، او د دولت اجرایی قدرت هم د فدرالي صدر اعظم سره دی، یعنی اجرایی قدرت د دغه حکومت یا د دغه دولت د صدر اعظم په لاس کې دی. بونسرات فدرال شورا صدر اعظم ټاکي او رئیس جمهور هم د یو ګډی ناستې د بونسرات او د ایالتي استاذو، یعنی بونسټاک د مساوي غړو په ګډون کې د 15 کالو د پاره ټاکل کیږي، یعنی د دې د رئیس جمهور دوره هم 15 کلنه ده. او سره له دې چې په 1990 میلادي کال کې برلین پلازمینه وټاکل شو، خو د المان پارلمان، وزیران، رئیس جمهور او فدرال صدر اعظم د بن په شر کې اوسېږي. یعنی سره له دې چې دغه هیواد پلازمینه د برلین شهر دی، خو بیا هم د هیواد د دغه المان هیواد پارلمان، د هغه وزیران، د هغه رئیس جمهور او ترڅنګ صدر اعظم هم د بن په شر کې اوسېږي. د المان فدرالي جمهوریت د ملګرو ملتونو د سازمان او همدارنګه د شمالي اتلانتیک د تړون د اوو هیوادونو د جملې څخه د لویدیزي او د لویدیز اروپا د 15 هیوادونو د اتحادیه د امنیت او ترڅنګ د همکاري کانفرنس په اروپا کې د همکاري او هم په اروپایي اتحادیه بنسټ ایښودونکو څخه دی، او دغه هیواد د امریکا او جاپان څخه وروسته د نړۍ دریم صنعتي ځواک دی، چې د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته بیا د المان اقتصاد پرمختګ کوي، او دغه اقتصادي ودی او پرمختګ ته د المان اقتصادي معجزه ویل کیږي، چې المان بیا داسې یو هیواد دی چې په هغه کې زیات سیاسي ګوندونه په فعالیت باندې بوخت دي او فعالیت کوي په دغه هیواد کې، چې مهم سیاسي ګوندونه سوسیالیست ګوند دی، چې سوسیال ډیموکرات ګوند نومیږي، ډیموکرات مسیحي ګوند یا محافظه کار ګوند دی، همدارنګه سوسیالیستي مسیحي ګوند دی، آزاد ډیموکرات ګوند یا لیبرال شین ګوند د چاپریال ساتنه، او همدارنګه سوسیالیزم ډیموکرات ګوند یا د ختیځ المان پخوانی کمونیستي ګوند دی. دا هغه مهم ګوندونه دي چې په دغه هیواد کې د فعالیت باندې بوختي او فعالیت کوي. المانی ژبه د هندو جرمن د ډلې یو برخه ده، چې دا ژبه د ډنمارکي، نارویجی، سویډنی، هالندی او همدارنګه د انګلیسي ژبې سره په کورنۍ کې شریکه ده، یعنی د دوی دغه ژبه چې د هغه د جرمن د ډلې یو برخه ده، او په المان کې خلک په مختلفو لهجو باندې خبرې کوي. د المان مهم صنایع الکترونیکي وسایل او کیمیاوي مواد، منسوجات، غذایی او ترانسپورتي وسایلو څخه عبارت دي. یعنی د المان مهم صنایع چې دي همدغه الکترونیکی وسایل دي، همدغه کیمیاوي مواد دي، غذایی او ترانسپورتي وسایل دي. او د المان د هیواد د چې موږ ویل صنعتي هیواد دی، دریم په نړۍ کې دریم صنعتي هیواد دی، نو د همدغه وسایلو یا د همدغه صنایعو پر اساس باندې دغه هیواد درې مقام ته راغلی دی. همدارنګه المان د ډبرو د سکرو ذخیرې، د اوسپنې، د مسو، د قلعې، همدارنګه نیکل، د سپین زرو او د مالګې کانونه هم لري. خو د المان د صنعت لپاره بیا دغه بسنه نه کوي او نور هم واردات ته اړتیا لري. درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسې د نن ورځې درس. موږ او تاسې لومړی د شوروي اتحاد د منځه تلو په هکله وویل، دا چې شوروي اتحاد څه ډول د منځه ځي او لاملونه مو وویل چې کوم لاملونه یې درلوده، د کورنۍ او بهرني لاملونو په هکله وغږېدلو، او تر څنګ یې دا چې شوروي اتحاد په کوم کال کې افغانستان نیسي، په څه ډول سره بیا د افغانستان خلک د هغه په مقابل کې درېږي، مقاومت کوي، د هغو سره جنګېږي، او څه ډول شوروي اتحاد د افغانستان څخه وځي. تر څنګ یې د المان فیوډالي جمهوریت په هکله مو هم وویل، هغه هیواد مو هم وپېژندي چې دا هیواد څه ډول فیوډالي جمهوریت جوړېږي، او په دغه هیواد کې خلک په کومه ژبه خبرې کوي. تر څنګ یې دغه هیواد چیرې موقعیت لري، د المان هیواد اړوند مو هم مکمل معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې درس مو هم دومره وو، نو پر همدغه ځای باندې د نن ورځې درس پای ته رسوو. په دې هیله چې تر دغه ورسنی شي بو تاسو سره معلومات پاتې شي اوسي، او د هرې موضوع څخه به مو ګټه اخیستی وي. نو د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې او په زړه پورې تاریخي موضوع سره ستاسو سره حضور ته حاضرې شو. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم چې وخت ولري شي چاري.
د آزادی ملمه
سلامونه د آزادی رادیو اوریدونکو، ستړي مشه د آزادی ملمه پروگرام ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. نن را سره په پروگرام کې د زابل ولایت اوسیدونکو بریا سواک ده. بریا سواک د چې څوک دا ستا کړی چرته کړی دي، او همدارنګه د سوداګری ژوند پایلې کوم ځای کړی دي. نن ور سره په آزادی ملمه پروگرام کې خبرې کوو. بریا جانې ستړي مشه، پروگرام ته په خیر راغلی. په پایل کې راته وایي چې بریا سواک څوک ده، پیدایښت چرته شوی، او ستا کړی چرته کړی دي.
سلامونه تاسو ته فریده جانې، ټول اوردونکو ته چې زما آواز د ازادي رادیو څخه اوري، زه بریا ځواکم د افغانستان د زابل ولایت څخه. چې ما خپل د مکتب د ختمېدو څخه وروسته په مختلفو بخشونو کې ما زده کړې کړې دي. مثال ساينس څنګه ده چې له ساينس څنګه فارغه یم، همداسې قابله کې ده چې خپل قابله یم، او په همدې نږدې وختونو کې ما بزنس ته مخه کړې، تجارت ته او مدني فعال یم.
کله راته وایي بریا جانې، په زابل ولایت کې تاسو ول چلته مو زده کړې کړې دي، د خونځیو په اړه ته وایست، خلک شکایت کوي چې په زابل کې په دغه تیر شلو کلونو کې جګړه وه، اول تنجونې له زده کړو ډیره برخه یې محروم وي، او دوی خونځی نه درلودل، خونځی ودانۍ نه وي، خو ستونزې ډیرې زیاتې وي. ستاسې مکتب څنګه و؟ د هغې کیسه که راته وکړې. او ښوونکي مو څوک وه؟ ښځینه استادانې وې که نارینه استادان هم پکې وه؟
ډېره زیاته مننه، چونکه زه وایم موږ خو خپل درسونه وخت جمهوریت کې مثال پای ته رسول دي. زابل ولایت رښتیا هم تقریبا همداسې و، چون موږ خپل درسونه مرکز کې سرته رسول دي. زموږ ټوله استادان چې وو هغه تقریبا ډېری زنانه وو، او مشکلات وو د ښځو په وړاندې. چون دایم افغانستان داسې په یو حالت کې ده چې دایم د ښځو زنانه په وړاندې، د خویندو په وړاندې، یعنې د زده کړې تحصیل په وړاندې ډېر مشکلات وي. نو زابل همداسې ولایت وو، چون ډېری مشکلات چې موږ درلودل د ښځو د زده کړې تحصیل په اړه، هغه په ولسوالۍ کې، یعنې د مرکز څخه په لرې پرتو سیمو کې، دا چې مثال د زده کړو لاسرسی نه درلوده، یا هم د دې کورنۍ د اجازه نه ورکول، ځینې داسې نور مشکلات وو. او تقریبا مشکلات زیات وو زابل ولایت کې نسبت نورو ولایتونو ته، شو مثال ورکوم زون ته مشکلات وو ډېر.
او بریا جانې، تاسو چې کله ښوونځي ته تللی، د هماغه ساده لباس د مکتب چې د نجونو درلودو، هغه مو اغوسته که نه، حجاب چادري مو مور سره کوله؟
یعنی زه چې خپل حقیقت درته ووایم، هغه وخت خو زموږ دا لباس که څه هم سپین ټیکری و او نور تور مکالي وه، خپله که زه درته وایم په مختلفو روشونو طریقو سره، مثال موږ خپل حجاب راته وایي، هغه وخت هم حجاب و، اکثر خویندې به دا شنه چادري کولې، او ما خپله چې مثال کولی دا حجاب تور حجاب مو کوه، او اکثر داسې خوندې یم ولې چې دوی به تللي موټر کې تللي او راتللي، دوی به نه به حجاب کوه نه به چادري کوه، نو په دغه طریقو سره خویندې خپل درس ته تعلیم ته ادامه ورکوه.
د کورنیو په اړه راته ووایاست، څومره کورنۍ اماده وي چې نجونې پرېږدي هلته درس ووایي، لکه د مرکز نه علاوه نورو ولسوالیو کې کورنۍ نارینه غوښتلې چې نجونې لاړې شي مکتبونو ته درس ووایي؟
بلې، لکه څنګه چې ما مخکې هم اشاره ورته وکړه، په لرو پرتو ولسوالیو کې سیمو کې تر ډېر حده پورې پلرونو اجازه نه ورکوله خپلو لورانو ته خویندو ته چې سمدي لاړ سي تحصیل وکړي، مثال تعلیم وکړي، مکتب ته لاړ سي، حتی یو عادي مدرسې ته لاړ سي، چون فرق کوي تر ډېره حده پورې په زابل ولایت کې هم همداسې یو مشکل و چې اجازه یې تر ډېره حده نه ورکوله خپلو زنانه طبقې و ناست ته چې دوی لاړ سي، او اکثره داسې خوندې هم موږ لرلې چې دوی په پټه باندې د فامیلونو سره مکتب ویله، او ډېره داسې خوندې هم ویلې چې دوی پلرونو تشویقولې د غرونو د خوا د خاوند د خوا دوی به خپل مکتب ویلې، نو فرق یې لرئ، خو ډېره که زه درته وایم فوکس مې په دې باندې دی چې ډېرو خویندو موږ په د تحصیل تعلیم لګاسې د برخې وي، او په ډېر رنج سره به دی کولې به هم زده کړې ډېر په سختۍ به ویلې په پټه توګه، یا همداسې نور طریقې به دی کارولې، تر ډېر حد پورې ورته اجازه نه وه.
ستاسې ملاتړی څوک و په کور کې؟ خپله دې ډېره مبارزه وکړه که نه کورنۍ کې هم د سره چا لاس یو کړی و ستا ملاتړی کوه چې زده کړې وکړې؟
بلې، زما مور جانه شکر چې ژوندۍ ده، تر ننه پورې که څه ما واده کړی دی خو تر اوسه پورې بیا هم دایما ملاتړی ده، دایم او ورپسې مې پلار جان چې هغه خپله یو باسواده کس و، د تعلیم او تحصیل شوقي و تر اوسه پورې، نو هغوی ما سره ډېر کومک کړی دی، او زه منندوی یم ډېر کومکونه یې ما سره کړی دی، ما ملاتړی کړی دایم.
ښوونځي کې به تاسې خپله څنګه وایي، ستا شوق څومره و چې درس ووایې؟ که مضمون دې خوښي ده تکړه وي نه وي
نه، خو که د ځان صفت به اوسي، صفت به یې نه کوم، حقیقت به ووایم، ما تعلیم او تحصیل سره ډېره بېحده شوق او علاقه ده، د هماغه وخت چې زه پرې پوه شوی یم چې دا تعلیم او تحصیل دی، او تر اوسه پورې زه د څلورم صنف څخه تر دولسم پورې زه اول مره فارغه شوې یم، بیا همداسې چې مثال ما وویل چې ما ساینس څنګه ویل قبلګي په دو کې هم زما ټولې فیصدي له نوي څخه پورته، یعنې زه په ډېر لوړ درجه فارغه سوې یم، چون دا د خاص شوق او علاقې څخه کېږي، تر اوسه پورې زه مطالعه کوم په مختلفو بخشونو کې، او زه خپل مطالعې ته دوام ورکوم، یعنې که څه هم زه اوس فارغه سوې یم خو زه بیا هم تر ډېره حده پورې کوشش کوم خپل ټول وخت یا ډېری وخت مطالعې ته ورکړم.
مکتب نه مو یادونه وکړه چې لومړی فارغ شوې یاستئ، بیا پانتون مو دولتي وویلې که نه شخصي مو چېرته زده کړې وکړې؟
نه، ساینس څنګه چې مې ویلې ده دولتي مو ویلې ده، دولتي مو ویلې ده، او بیا چون ما شغل قبیله کې ویلې ده، مې قندار ولایت کې ویلې ده، دا به شخصي و، ساینس څنګه مې دولتي ویلې ده او قبیله کې شخصي فارغه یم.
په قندار کې مو ساینس پانځم ویلې مالتا کې نه زابل کې؟
نه، قندار ولایت کې مې قبیله کې څنګه ویلې ده، او زابل کې ساینس نه فارغه یم، ساینس ډپارټمنټ.
د د پانتونونو وضعیت زابل ولایت کې څنګه ده؟
فعلا
پخوا لکه تاسې چې کله درس ولا هغه وخت کې څنګه و؟
پخوا چې فعلا خو ټول خبر چې پښتو په درغلې د شوز په وړاندې که د پخوا خبره وکړه، اما خبره کېږي ډېرې خوند چې شوق علاقه لرله چې نور هم خپل مثال مکتب سره مثال تحصیل دوام ورکړي، دې به اجازه نه لرله، یا به دستي چونکه فکر مو کړی وي اکثر پښتانه داسې و دغه لري عادت خوند چې به درسونه به ویلې، کله چې دوی دولسم سفاره دي به دستي واده به ورته وکړه، نامزادي به کې بیا به یا د فامیل د خوا اجازه نه وي څنګه، خو بیا هم زمينه برابره وه ښځو ته تر ډېر حده پورې خوندو ته چې دوی لوړې زده کړې وکړي، یعنی خو دا چې ډېر مشکل و بابا، چې ما خو چې ما دولتي ویلې ده د فامیل له خوا مشکل و، د فامیل له خوا مشکل و چې ته به اجازه نه ورکوله، چې مثال دی نورم خپل ځکه څه کوي چې کوي کنه نور تحصیل څه کوي، آیا دولسم دی ویلې، نو دا غسې مشکل هغه وخت کې ډېر.
په پانتونیز دکړو کې مورکلار ستاب ملاتړی وو.
بله بله او مخکې مې هم ویلې یادونه مې کتر نه پور چې زه کوم مقام او موقف کې یم، زما مورجان او دوم کتن کې پلارجان امام ملاتړی.
بریا جانې، د واده یادونه مو وکړه چې کله نجونې په زابل یا په ټوله کې ساسي په سیمه کې له مکتبه پخوا فارغې دي چې اوس خو زده کړې نشته ده، کورنۍ به ورته ویل چې بس ته دولسم صنفه پورې دي، ویل نور مه وایه. تا کله تصمیم ونیو چې واده وکړې؟
ما هم کله چې مې مکتب خلاص کړ ساینس څنګه مې ویلې، کله چې له ساینس څنګه داسې تازه فارغه سوم، نو بیا چون تصمیم ونیوه دا مې شوبله چې زه مثال واده وکړم. بیا نو کله چې مې واده وکړ قندار ولایت کې، نو دغې څخه وروسته د واده څخه وروسته هم بیا ما خپل زده کړې ادامه ورکړ، بیا ما قابلګي څنګه ویلې ده، نو تر دې دمه پورې زه خپل زده کړې کوم که غار بخش وي زه د ادامه ورکوم دوام ورکوم.
که د پښتنې له شخصي نه وي واده مو په خپل خوخه کړای کړه د کورنۍ خوخه
ته ډېر هدا پوری که زه وایم یعنی سم په نیمایي ام زما خوښه ام د فامیل، او زه فکر کوم چې دا سی ودونه به ډېر کمه به وي کنه چې هم د پلارجان مورجان رضایت وي او خپل هم د مرکز ما د خوښ هم د فامیل په خوښه مې هم
درس پر واچ پړه ویروس د نه پښتنه وکم په زابل کې پټول کې انجونې څنګه دي، آیا دوی کولای شي په انتخاب کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه یو څه داخله وای نور انجونی مم داسې دي کنه یوازې کورنۍ په خپل خوخه ورته سړی پیدا کوي انتخابي ورکی؟
لکه څنګه چې مثال مالته ژوند کړی دی بیا معلومات لرم زابل ولایت کې هم خپل یو مرکز شار کې هغه فامیلونه چې هغه سواد لري با سواده وي سواد خوښوي هغوی تر ډېر حده پورې اجازه ورکوي خپلو لورانو او خویندو ته چې هغوی پخپله تصمیم ونیسي. خو متاسفانه دا مشکل نور هم زیات سوی دی، پخوا په کچې په پرتله نور هم ډېر سوی دی چې په لورو پرتو سیمو کې زموږ خویندې دا حق او اجازه نه لري چې هغوی پخپله خوښه باندې خپل د ژوند تصمیم ونیسي، خپل تړون ونیسي خپله خوښه باندې. تر ډېر حده پورې هغوی جبري نکاحګانې دي او یا په بدل کې د خپل پلار یا ورور یا ځین داس نور مشکلات چې دی ودونه کوي. تر ډېر هدا پورې په سیمو کې فلور ځای نه کېدي حق نه لري چې خپل خوښ باندې تصمیم ونیسي، ځکه چې دوی دا کار وکړي دوی لپاره شرماوار خبره ده، دوی لپاره یو تانادار خبره ده، دوی لپاره تانه او پیغور دی، دوی د رسم او فرهنګ رواج په ټکر کې دی دا خبره راځي. دوی ودونه کوي د فامیلونو په خوښه باندې، خپل خوښه باندې نه.
په ټوله کې واده کول څومره مصرف لري په زابل کې؟ مثلا پنجلې باندې تاسو ولور اخلي او دالک کور باید پنجلې جیز وکي یا کنجلې کور نه خپل جیزی برابرې درس مرواج پړې ته وایي؟
کزه درته وایم فردا جانی په زابل ولایت کې چې دا اول ور نسبت نور ولایت ته چې زه قرباني خبره لرم مثال لکه وردګ بلتا سنور اول ور زیاته یا ولرونه تر پنځه لکه شپږ لکه ولکه افغانۍ باندې رسیږي او دوه سره سره به د خاوند فامیل به هم تلاور کوي هم به کور کوي هم ځم نور مصرف ورکوي. د انجلۍ کورنۍ چې د فقط همدغه ولور اخلي که پنځه وو، یعنی د دې هغه کم ټیټ ولور چې د هغه پنځه لکه زابل ولایت کې.
بیا د انجلۍ پلار د پیسې چې په بخنه سره بریا جان د پیسې چې بیا اخلي انجلۍ د بیرته تلاور ته په اخلي کور ورته په کې څه ور باندې
ما درته ویل کنه فرق لري. اکثر د کورنۍ وچې تر ډېر حد پورې دا و تلا یا د کور مصرف او د کور شیدې دا خوند کوي، او ځین د کورنۍ هم ساده چې بیرته دا غدنجلې کورنۍ په دامه اول ورکی دا شان پوره کوي. مثال ک تلا دا یا د کور مثال فرنیچر او د سينور وسایل خو اول ورچ دی نسبت نور ولایت ته په زبل ولایت کې لوړ دی. ما درته ویل چې کوم ورچ دی د هو 15 لک شپږ لک افغانۍ دی، چې نو کراس دا نور ولایت ته سال څلور لک افغانۍ درې لک افغانۍ زبل کې لوړ دی.
څومره تاثیر کړی دومره لوړ ولور په ځوانانو باندې په پیغلو باندې په زلمیو باندې؟ ځکه چې په ګلکه روپۍ خو ډېرې زیاتې پیسې دي، الکان څه کار کوي چې دا پیسې دومره پوره کړي؟
بله اول تاثیر هم د نجونو په فامیل باندې کړی دی، هم د هلکانو. اول به راست د نجونو فامیل ته خپل نجلکان چې دي عمرونه یې ډېر سي، ځوانان د دې توان طاقت نه لري چې مثال دی وغواړي ودونه وکړي. اول دا یو تاثیر منفي چې دی په نجونو فامیلونو باندې، کورنۍ باندې. هغه دی د ډېر عمر د پاره دي، مثال عمر نه زیات وي، دي په کور کې پاتې وي. او په دوم قدم کې تاثیر منفي چې دی په نارینه باندې، هغوی هم همداسې وبوله چې مور نه زیات وي، ودونه نه کړي. او یا دی د همدې پیسو د ګټلو لپاره ایران ته ځي، پاکستان ته، ډېر نور سخت کارونه کوي. چونه کوس راسو کاري سطحه کارونه ډېر کم شوي دي د ځوانانو په مخ باندې، نو که ولور په وسه کې هم دومره جګ سي او کارونه هم دغسې کم سي، نو منفي تاثیر یې بیخي زیات کړی، هم په نجونو باندې، هم په نارینهو باندې، هلکانو باندې.
او پتا خو یې ولور نه ده اخیستی، خپله دې ونه اخیستی.
یعنی زه به قدر ته وایم ما ویل چې شکر پلار جان می دی، یو به باسواده کاسته یا وو کاسته یا زبا حرکت کوم خبره ته کوم باندې درې لکه اون دغه خسته دی ول واره خسته درې لکه فانی په ماګه کې ماګه ما خپل پلاس کې چې مزه ما غن کې وکم، یعنی حقیقت خبر راسي په همدو کې سره سره پلار جان می را تر سره ک څه چې ما غوښتل واخلم، ما څه چې ما په زړه و اماغه می خسته دي.
د سې امکان نه لري چې یو کورنۍ مثلا باسواده وي، پویږي انجلۍ ولک سره خوښوي په خپلو کې، پنجلۍ پیسې وانخلي، کنه که بیا غنجلۍ میړه کړه قدر نه لري.
رښتیا هم داسې خبرې شته دي، داسې موضوعګانې شته دي، خو دا هم فرق کوي. داسې موږ نه سو ویل چې دایم به ټول هم داسې نجونې چې مثال هغه نجونې چې مثال پیسې زیاتې واخلي هغوی به قدر لري کنه. فکر کوم تاسو موضوع هم داسې شی سوال، او هغه چې مثال پیسې وانخلي هغه دې قدر وي، و همداسې یو څه شته دي. خو تر ډېره پورې نه، ما درته ویلې فامیلونو کې فرق وي، لکه څنګه چې دغه د لاس په ګوت کې فرق دی، همداسې انسانانو کې فرق دی، فامیلونو کې دغه پوهاوي کې هم فرق شته دی. داسې فامیلونه زه پېژنم چې هېڅ پیسې نه واخیستې، خو بیا هم دا نجلۍ ته قدر ورکوي، شکر او ژوند لري. خو داسې فامیلونه هم پېژنم، داسې کورنۍ هم پېژنم چې جګې پیسې اخیستې وي دغه، خو بیا هم ژوند ښه نه وي، خراب نه وي. یعنی زه په کل سره نه شم ویلی چې مثال دا خبر دقت ولري، هر چا چې پیسې اخیستي وي هغه قدر لري، او چا چې نه وي اخیستي هغه به نه لري.
اشپزی پر راته وایست، اشپزی کولای شي، څه پخولای شي؟ زابل کې کوم خوراک ډیر مشهور ده؟
بله، او چون زه ډیر وخت کاروبار کې تیروم، اشپزی مې زده ده، کله کله کوم چې وخت وي کومه کوم، خو چې کله وخت نه وي یا فرصت نه وي نو بیا خویندو یا کورنۍ او دته پاتې وي. زابل ولایت کې د دې کار رواجی غذا درته وښیم، رواجی خواړه مثال چې ډېر رواج دي، پخېږي په ودونو کې کنه، محفلونو کې، هغه مثال قابلي ده، شوروا چې ورته وایو، دا قورمه چې ده، دغه د دې هغه ډېر رواجي غذاګانې دي.
یعنی که څوک زابل ته په مېلمستیا په چکر لاړ شي، زابلیان ورته څه پخېږي؟ دا د زابل ډېر مشهور خواړه دي.
همدا شوروا ورته ډېر زیات پخوي، قورمه ورته پخوي، قابلي پلو. دا د زابل ولایت یعنی تاسو راسي د دې په هر ودونو کې، هر مېلمستیاو کې د دوی دا غذا خامخا وي. که دا غذا نه وي، بس دوی هماغه مهمان ته بیخي مهماني نه وایي، هغه هماغه واده ته بیخي واده نه وایي. دغه درې غذاګانې دي، مشهور غذاګانې دي.
ستاسو په سیمه کې نور داسې څه ډېر ښایسته دي چې نور ولایتونو کې یا نه وي، یا کېدای شي ډېر کم وي؟
بله، خوشبختانه موږ زابل ولایت چې دی ډېر شدغه لري، سبزي لري. مثال که سبزیجات که درته وایم، ډېر خوندور سبزیجات لري نسبت نور ولایت ته چې ما مثال خوړلي. که څه هم په نور ولایت کې هم ستا دي، خو په دومره کچه خوندور چې مثال دوی لري یا کري هلته نهسته دي. او په دوم قدم کې مثال انځر، انګور، دغه میوې چې دي په زابل ولایت کې ډېرې ښې پیدا کېږي، او ډېر په خوند سره خوند یې نسبت مثال نورو دغه ته ډېر فرق لري نورې ولایت ته.
تاسې مخکې یادونه وکړه چې تاسې د تجارت په برخه کې کار کوئ، په کې کارونه مو څنګه دي؟ کله مو په دې برخه کې پیل کړی چې تجارت وکړئ، او کومه برخه کې کار کوئ؟
ډېره مننه، چون له کوم وخت نه چې مثال نظام واوښته، چون ما پوهنتون کې استادي کوله، او شفانه کې می هم خپل مسلک پر مخ دیوي. نو کله چې کارونه ګډوډ سو مثال موږ خپل وظیفه د لاس ورکې بیا ما تصمیمونه وای چې زه باید یو شخصي کاروبار وکم. زه خپل انلاین سوداګری هم کوم، حضوري سوداګری هم کوم چې ډیر فوکس په ماده دی بهداشتي بخش کې دی، زنانه بخش مثال زنانه کریمونه شامپوګانی ټول بهداشتي وسایل چې مثال یو خور یو زنانه ورته لري زه دا په انلاین شکل هم باندې خرڅوم او په حضوري شکل باندې هم خرڅوم.
بازار څنګه ده؟ آیا په زابل کې یا په پنور ولایتونو کې خلک د انلاین خرید فروش سره بلد دي؟ کولای شي خويند د سامان چې تاسو خرڅوي انلاین واخلي؟
بله، او تر ټولو هدا پوری زما کاروبار حضوري شکل باندې روان دی، چون په انلاین توګه یا خو ډیره خوند سره بلد نه وي، یا مثال دی وسایل نه لري چې مثال موبایل یا نت او دا مثال دی سره آشنا نه لري یا دې ته کوم لاسرسی نه لري. تر دې هدا پوری ستادي چون زما کار مخده په زابل ولایت کې نه دی، زه د افغانستان نور ولایت ته کندهار مثال درته وایم، غزنی او کابل دوه ته زه اموال لیږم. په ولایت کې تر ډېره حده پورې خوندې ورته لاسرسی لري، خو په خود زابل ولایت کې زه خپل ډېر کاروبار په حضوري شکل کوم.
تاسو له کوم ځای نه راپیل کړو دا فکر د کوم ځای نه پیدا شو، او دا سامان چې تاسو خرڅوي دا له کوم ځای تاسو ترلاسه کوئ؟
ما چې مخکې یادونه وکړه له کوم وخت چې ما خپل استاد د لاس ورکړ یا قبل کې بخش کې ما خپل وظیفه لرله، نو ما دا فکر پیدا شو چې زه باید یو نور څه هم کوم، زه کوم داسې کېناستل او نه مې کېدل شکار نه دی. علامه هغه وخت ما دا فکر پیدا شو چې زه خپل د کور سر پرست هم هم تر ډېر حد پورې، او بل ما خپل دا وسایل چې راځي دا زه له ایران څخه راوړم، د ایران څخه دا وسایل ما ته راځي، ټول اموال سامان د افغانستان ته راځي، هغه موږ راخلو به خرڅو په خوند باندې.
ګټه څنګه ده؟ دا تمره زما چې تاسو باسه یا بیا هم دومره ګټم به تری تر لاسه کوي کنه؟
بلې، او شاده ګټه شاده، چون کچیر وایم کارونه کم سوي دي، کچیر کاروبار نه اقتصاد خراب ده یا ډېرې خوندې، یعنی کچیر زده وایم کچیر خوند اوس به راي څونه ویلې موږ به ګټو چاند وا، خدا چې وس پیسې نسته دي، کاروبار وس نسته دي، شته دي خدای فضل دی ګټ پکې کوو، خو انتر هغه هدف پور نه چې موږ مثال هدف یا موږ خپل هدف ټاکلو تر هدف پور موږ ګټ نه کوو. خو بیا چې نو سبا کې ستونزې مشکلات زیاتې د خويند او ځوانانو په وړاندې کار فرصتونه ډېر کم شوي دي، ګټ پکې کوو خو تر کوم هدف پور چې باید ګټ ووسی تر هدف پور نه.
بریا جانې کې اوسنی وضعیت وګورو په افغانستان کې، نجونې مکتبونو ته نه ځي، همدارنګه پوهنتونونو ته نه ځي، او ډېرې کېدای شي په کور باندې ناستې وي، وخت ولري. ستاسو په باور باندې دوی څه کولای شي همدغه آنلاین کاروبار چې تاسو پیل کړی، تاسو څه حل لاره دوی ته تاسو وړاندیز کوئ چې که دوی وغواړي کار وکړي یا پیسې وګټي، دا ستاسو کاروبار څنګه ده، کولای شي دوی هم وکړي کنه؟
بله، او بله، او زما ټول خويند ته ټول ځوانان تر بته قنار نوي کزنه هم دا پیغام دی. اول زه خپل یم سالم دی د پاره چې ما باندې مم دا سیمه ویلې چې ما خپل دوه وظیفه لرلې، ما باندې په مخ باندې سوالې وظیفه نه لاس ورکې، دوی هم کوله سیمه په چیر باندې بیل آنلاین سوداګر څخه کور کې مثال کده یو شخیاتیان یو خیاتی وی خیاتی وی کی یا کده کوم صنایع د ستیز دا وی کلاسیکارونه زده وی هم کوله سیمه پر مخ وځي، یا د مالداری کولای سي کولای سي ما پر مخبوزي انلاین سوداګري کولای سي په مختلف بخشونو کې، چې نو سمج ډېر کاروبار په افغانستان کې انلاین سوي دی، خره د فروش ټول انلاین سوي دی، یا تر ډېر حد پورې دوی هم کولای سي چې له دغه روشو څخه استفاده وکړي، دوی کولای سي هغه ورته چې دوی لري په کار واچوي، دوی کولای سي کوم سرمایه چې لري هغه بیا ځای مصرف نه کړي، کولای شي ډېر کم سرمایه څخه شروع کړي شخصي خصوصي سوداګري ته کاروبار تجارت دی کولای سی
لډر کوم څنګه شروع کی. په روسیو کې د بریا جانې پیغام او مخنجون ته چې په کورونه ست دي ځکه لنی شي کولای په ټوله کې خزې لکارونه راګرځول شوې دي، ستاسو روسي خبري ورته څه دي؟
ډېر مننه فرده جانې، زما پیغام د افغانستان ټول ځوانان په خاص ډول خوینده ته داده چې مثال دی دایمي کوشش وکړي تلپاتي کوشش وکي، نه دا چې د یو دم کوشش وکي او ورځ وکي، یعنی مطلب مې دا ده چې نا امیده کېږي دي نه، هره ورځ ډېر کم کم کوشش کوي، دوی به خامخا هدف ته ورسېږي. نا امیده کېدل او ناهیلي کېدل دا په اصل کې د مړه انسان معنا لري. که چېرې دوی غواړه چې پیشرفت وکړي، هدف ته ځان ورسوي، په کور پاتې کېدل او نا امیده کېدل دا یوازنۍ لار نه ده، بلکې دغه لار د هغه لار چې دوی نور هم خرابوي، نور یې هم شاته پاته کوي. که دوی غواړه چې پرمختګ وکړي، یو څه زده کړي، یو څه لاسته راوړي، دوی د هر ورځ کوشش کوي، خو دائمي دي کوي. نا امیده کېدل د شیطان کار دی، دوی باید دائم خپل هوش ته دوام ورکړي او هیڅ وخت هم د خدای له در نه امید نه سي. دوی باید دائم له خپل ځان څخه داسې فکر او مفکوره ولري چې دوی هغه ته ورسیږي. یعنی که چیرې د انسان په ذهن کې فکر پیدا سي، هیله پیدا سي، امید پیدا سي، دا په دې معنی ده چې دوی خامخا هغه ته رسېدای سي، خو په دائمي کوشش او امید سره.
ډېر زیاته مننه کوربدان بریا جانې چې وخت پرې خود راغلي را سره د خبرې وکړې. خوشاله شو چې موږ د افغانستان د جنوب زابل ولایت نه یو بل پیغله ځان سره درلودل، چې دوی د پرمختګ یو ښه کیسه، یو ښه داستان ځان سره درلوده. مننه، او بیا کور مو ودان چې خبرې مو را سره وکړې.
ډېر مننه فرده جانې، تاسو او ټول همکاران ډېر مننه چې ما ته وخت راکړې، زمو د خوشو خبرو لایک وګڼلم چې تاسو سره یو کمی تاسو آواز مو اورېدې. ډېره زیاته مننه. مننه، خیر اوسې.
لبامی بل خارا پاسا د نوروز د سحر بادا، د نوروز د سحر بادا. بسر لیتا عشق را خور کا، بسر لیتا عشق را خور کا. لزاڑ امل بلادا، لزاڑ امل بلادا. دهل من مستا صفاشا، پدر غونی سیستان واوڑا. دهل من مستا صفاشا، پدر غونی سیستان واوڑا. دکابل ارغوان خلقا، دکابل ارغوان خلقا. دبگرام هوا کڑخادا، دبگرام. بخارا تا وگما یوسا، بخارا تا وگما یوسا. چی پرواز پا بدخشان کری، چی پرواز پا بدخشان کری. دسو ما پا باد مستا، دس دی دا جشن یادا. دسو ما پا باد مستا، دس دی لبامی بل خارا پاتا، لبامی بل خارا پاتا. د نوروز د سحر بادا، د نوروز د سحر بادا. گنگا تر سمرقند، لگنجا تر باسینا، لگنگا تر سمرقند. لقنی تر فرارودا، لقنی تر فرارودا. للاهو رتر خجندا، للاهو رتر خجندا. ظلمو دی یا تھنونا، دخستا پیغلونا سادا. ظلمو دی یا تھنونا، دخستا پیغلونا سادا.
می بل خرابات د نوروز د سحر بارا د نوروز د سحر بارا د نوروز د سحر بارا د نوروز د سحر بارا
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 سلور سوشل 22 11 سلور ویش 501